ટેલિવિઝનની ખબરોના
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سر ډلې د هغو یو شپېته طالبو چارواکو چې دا مهال د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دي نمونه خپاره کړي دي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. وخت مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزی هرکلی کوم. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. په پاکستان کې یو ځل بیا بریدونه زیات شوي دي او د بریدونو د زیاتېدو سره د پاکستان د حکومت انتقادونه او نیوکې هم زیات شوي دي. یو انتقاد چې د پاکستان حکومت کوي هغه دا دی چې دوی وایي د پاکستان د حکومت مخالفینو یعنی پاکستانی طالبانو په افغانستان کې پټن ځایونه لري او دوی په دې برخه کې د افغان طالبانو څخه د اقداماتو غوښتنه کوي. اما افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې ووسی او د نورو په وړاندې کار وکړي. په دوی مطلب کې په کاپیسا ولایت کې د نشې توکو لوی بستې یا په پراخ اندازه نشې توکي سوځول شوې دي. طالبان وایي چې دوی په دې اړه د خپل امیر فرمان عملي کوي. اما موږ په دې بس کوو چې څومره په افغانستان کې د نشې توکو سره واقعي مبارزه امکان لري. خو مخکې تر دې چې په دې دوه موضوعاتو د میلمنو سره بحث وکړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د جولای ولسمه په نړۍ کې د نړیوال عدالت د ورځې په توګه منځل کیږي. د عدالت د نړیوال عدالت د ورځې سره مهاله د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر خزینه فعالان وایي چې افغانستان د بې عدالتۍ څخه کړیږي او د طالبانو په حاکمیت کې د عدالت په نوم کوم څه نشته. په عین وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د بې طرفه عدالت لپاره د بل هر ډول وخت پرتله نړیوال ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي او نړیوال عدالت ورځ په دې برخه کې د لا زیات تفکر لپاره یو فرصت دی چې د پرمختګونو او واخونو په اړه غور وشي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د نړیوال عدالت د څانګې مشري میرمن الیزابت اینوسن په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې حال کې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې شخړې روانې دي، د دې لپاره چې نړۍ دغه اضطراري حالت سره مخ کیږي دا ډیره مهمه ده چې د دغو شخړو قربانیانو ته بېطرفانه او په خپلواک ډول عدالت پرته له دې چې سخت نړیوال جنایت چیرته او د چا لخوا شوي دي پلی شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې په سختو بارانونو، سیلابونو او توپان کې نږدې څلوېښت تنه وژل شوي دي او شاوخوا 1500 نور بې کوره شوي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې د ننګرهار، کونړ او لغمان په ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 875,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې د توپان څخه زیانمن شوي دي. تر اوسه د مړو شمیر نږدې 50 او د ټپیانو 350 تنو ته رسېدلی دی. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او توپان ځپلي وایي لا هم په ویره کې دي او وضعیت عادي شوی نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د نشې توکو د استعمال څخه د اغېزمنو شویو افغان میرمنو او ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره یو ګډ نوښت پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو دغو دوو ادارو په یوه ګډه اعلامیه کې چې دغه نوی نوښت د دغه مهمې روغتیایي موضوع په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې سره په ګډه هڅه دی د پایل کړی. د ملګرو ملتونو د دغو دوو ادارو په ګډه اعلامیه کې چې دغه نوی نوښت د دغه مهمې روغتیایي موضوع په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو د ګډې ادارې ګډه هڅه ده چې د حفاظتي خدمتونو د وړاندې کولو له لارې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د نشې توکو د مصرف څخه د زیږیدلو اختلالاتو د درملنې او روحي سلامتیا څخه په ملاتړ ترسره کیږي. او په خیبر پختونخوا کې په روانه جولای میاشت کې وسلوالو بریدونو له سلو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د همدې جولای په 14مه په ډیره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د دوه پاکستانی پوځیانو په ګډون و کسان ووژل شول. تر دې یو ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پوځي مرکز په یو خونړي برید کې اته پوځیان ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د جولای په 14مه په یوې خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې د هغه برید پر مهال چې د ورځې تر پایه ترسره شو ټول لس وسلوال وژل دي. درنو دوستانو، د همدې موضوع په ارتباط په پاکستان کې د بریدونو د زیاتېدو په موضوع د پوځي چارو کارپو ښاغلي احمد خان اندر صاحب ته مو بلنه ورکړې. اندر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منل.
د لوی خدای په نامه سلامونه او درنک ښاغلي سمیولا جلال زین صاحب تاسو او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندر صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. تاسو هم په جریان کې چې په دې وروستۍ ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې بریدونه زیات شوي، په خاص ډول د پاکستان په پوځیانو باندې، دغه بریدونه وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته لیدل کېږي چې زیات شوي دي. پاکستان خو طبعا انتقاد دا کوي چې د دوی مخالفین یا د ټي ټي پی غړي یا هغه کسان چې په پاکستان کې بریدونه کوي یو شمیر په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ادعا طالبانو هم رد کړې. په دې به وغږیږو، اما غواړم اندر صاحب ستاسې نظر واخلم چې ستاسې په نظر په پاکستان کې د بریدونو د زیاتېدو اصلي دلایل څه دي، څه فکر کوئ؟
مننه کوم. ښاغلی، د پاکستان د اوسني وضعیت اصلي دلایل خپل د پاکستان د حکومت خراب سیاست او په تیرو کې ترسي ډلې روزل، ځای ورکول، نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول افغانستان ته لیږل، دا د دې باعث شو چې د دوی اقتصاد ډېر خراب شو. پخوا ځینو هیوادونو قوي استخباراتو دوی سره ډېرې مرستې کولې. افغانستان کې جګړه وه. یو مثال ورکو، امریکا څلوېښت ترلیونه ډالر کله چې د افغان مجاهدینو ته ورکړل او هغه د شوروي جاري مات کړ، تقریبا اویا سلنه همدې پاکستان اخیستل. یعنی د افغانستان د پاکستان د اقتصاد صرف د افغانانو له وینو نه روان. خو اوس جګړه ختمه ده. دوی هڅې کوي چې نوې پروژې پیل کړي دي. ځینې اسلامي ډلې چې دوی خپل روزلې وي، د دوی د حکومت د خرابو قوانینو په اساس پاکستان حکومت په خپلو خلکو بیا په ځانګړي ډول په پښتنو او په بلوڅانو ډېر ظلم کوي. زندانونه ډک دي او ډېر وحشت روان ده. هلته دوه مخې لوبه کېږي. پنجابیان ډېر لوړ مقام لري او لبل په هغه ورته جکسوی دي، استانپال دي. لبل لوري تر کومه ځایه چې موږ د پاکستان په اکلا مطالعه لرو او ټوله نړۍ باندې پیږي، دا هیڅ کله یو واحد ملت نه و. یو پروژې حکومت ده چې د غربیانو د لوري حمایه کیږي او پیسې د استخباراتو او د دفاع وزارت هم انګلستان او امریکا ورکوي. دوی کوشش کوي چې استخباراتي لوبي مو کوي. دغه چاودنې چې په بنو کې وشوه یا په نور په خیبر پختونخوا همداسې بلوڅانو په سیمو کې کیږي، ولې په لاهور، کراچۍ، په نور ځایو کې نه کیږي؟ دا ټول هغه څه دي چې دوی قصر غواړي د سیمه نارام وساتي او د جګړې یو ځل بیا افغانستان ته راولي. دوی پردي نیابتي پروژې او جګړې زموږ خاورې ته راولي او بیا پیسې ترلاسه کړي. دغه د دوی هغه موخې دي چې په عمق استراتیجیکې د افغانانو او د افغانستان د جغرافیې لپاره کوم بدلون نه راغلی. بالاخره هغه کښ چې دوی خپله کړی وو په هغه کې دوی راګیر دي او ځینې ډلې دوی اوس نه شي کنټرولولی. کنه پاکستان ځانته یو اتومي قوت وایي او دوی پولیس لري، استخبارات یې ډېر قوي دي. که موږ وګورو د پاکستان هر دویم دریم کس د استخباراتو غړی دی، که هغه ملا ده، مولانا ده، کلینر ده، موټروان ده، موچی ده، سمواچی ده، مامور ده، دا ټول د استخباراتو سره اړیکې لري. خو اوس وضعیت داسې راغلی ده چې دوی دا فکر نه کوو چې په افغانستان کې به سرتسری امنیت وي. هغه ډلې چې دوی روزلې په خپل په دوی پسې د ټوپک ډېر اخیستي دي او دوی یو څه ناروغي. مګر په ډېره کې دا استخباراتي لوبه هم ده چې څنګه وکولی شي جګړې ته د اور پکی ووي.
اندر صاحب، پاکستان په پاکستان کې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چې اوس طالبان التدی یو جګپوري ډیپلوماټ احضار کړی دی، یو دته ویلي دي چې باید په افغانستان کې د ترګرو په وړاندې اقدام وسی. اما تاسو وایئ چې دا اصلا د دوی خپل لوبه و او د دوی پیل شوې لوبه د دې لامل شو چې په پاکستان کې دغه وضعیت رامنځته شي. فکر کوئ چې په دې اظهار کېدلو باندې دا مسله حل کیږي؟ آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې واقعا د پاکستان د حکومت مخالفین سته په تنظیمونه لري؟
د پاکستان د حکومت صلاحیت خو د ملکی کسانو په لاس کې نه، بلکې د فوج او استخباراتو. هغوی دا هر څه ساري پوهېږي چې دا د کومې ځای راځي، ځکه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم د ډیورنډ کرګنه کرښه په دې سیمې خادات کړی، زموږ په هوایي حریم هم د امریکا تیاری ګرځي، همداسې استخبارات ډېر مخکې دي. دوی په خپل دننه د افغانستان کې هم ډېر اجنټان په دې پنسل کلو کې تربیه کړي دي. دا یو موضوع ده، معمولي خبره ده چې د کنسل یا د سفیر مرستیال یا د خپل سفیر اظهارول. که داسې وي، موږ په دې پنځه کلونو کې په زرهاو کرته د پاکستان د دغه پروژې حکومت سفیران به زموږ ټول حکومتونه اظهارول، خو دوی به مړې سترګې نیولې وې. او هلته مجاهدین هم و، طالبان هم و، مرکزونه هم و. دغه امریکا او دغه روس چین دا زبر ځواکونه چې اوس کوشش کوي چې خپله جګړه زموږ په خاوره کې وکاروي راشي، د ټولو لیدل چې د مرکزونه چیرته دي. او په افغانستان کې افغان زلمي سپینګیری ځوانان ماشومان ښځې دواړه لور ته وژل کېدل، ټول یې سلبینو، نه حقوق د بشر وو، نه د افغان غمه تر اوسه پورې هم چا خوړلی ده. په همدا خپله د طالبانو ټول مرکزونه هلته نه وو. دا زموږ پخواني ولسمشران د خلق ملتیک ګوند به یو خوا پرېږدو، خپله کرزی او همداسې اشرف غني ټول څو ځله ورغلي پاکستان ته د دوستۍ لاس باندې کړی چې مکه وي داسې دغه لوبه بنده کړي، زموږ غرونه زموږ مقابل کې مه رالېږي، زموږ هېواد مه پرانوي، زموږ منځ کې دښمني مه جوړوي. خو پاکستان خوند اخیسته، پیسې یې ګټلې. اوس دوی به هم په شکل د معمولي او هغه ډیپلوماتیکه پروسه چې ده سفیر به اظهاروي، مګر هېڅ ګټه نه کوي، ځکه ثبوت نه لري. دا به بې ثبوت ادعا ده. او نړۍ هم په دې پوهېږي چې دلته د امریکا او د چین جګړه روانه ده، او امریکا کوشش کوي چې یو ځل بیا د پاکستان له لارې زموږ د هغه پروژو چې چین، روسیا، ایران یې دلته دقي مخې ونیسي.
تشکر.
پاکستان په خپل واک نه ده، بلکې نظامیان یې پیسې چې اخلي بیا هماغه د اعظم د استحکام په نامه یو عملیات هم اعلان کړي چې پښتانه وځپي.
بالکل، په دې عملیاتو به ستاسې نظر واخلم. اماندر صاحب، فکر کوي تاسې اشاره وکړه چې دا د پاکستان خپل لوبي دي، اوس تاسو څه فکر کوئ؟ آیا پاکستان په دغه هیواد کې د دغو بریدونو د مخنیوي امکانات او قوت لري چې د دغو بریدونو مخه ونیسي؟ یا فکر کوئ چې اوس د قصه دومره خراب شوی چې خپل د پاکستان حکومت هم مخ نه شینی ولې؟ تاسو هم اشاره وکړه چې پاکستان اټومي ملک دی او پراخ پوز لري، نو که داسې ولې دوی خپل مخ نه شینی ولې؟ یا فکر کوئ چې نه شینی ولې؟
کچیر موږ د پاکستان د ولس ناراضي ته هغه پښتانه دي، سندان دي، بلوچستان دي، حتی پنجابیان د دغه سیاستونو نه چې خلکو وضع ډیره خراب ده، خلک برېښنا نه لري، ډوډۍ نه لري، خلک په بد وضعیت کې دي، زندانونه ډک دي. که دې وضعیت ته وګورو، پاکستان به ټوټې ټوټې شي او نیم هند ورته سیم چې نیم افغانستان ته، دا د نړۍ د سیمې حتی د امریکا په ګټه تمامېدای شي، ځکه دلته به نور هم پیمانه دوستان پیدا کړي. پاکستان په یو حالت کې ده، که چیرې د امریکا متحده ایالات او انګریزان همداسې سعودي عربستان لاس ورنه کړي، واضح خبره ده چې دوی مخه نه شي نیولی. خو دومره مکارانه سیاست کوي پاکستان، که چیرې په فیسبوک کې هم یو کس، یو پښتون، یو بلوچ د پاکستان د حکومت په ضد څه ولیکي، په سهار د مانځه نه مخکې هغه ورک ده، ترې تم ده، ښه نه کوي. د شهید ګیلمن وزیر وژنه ده چې د افغانیت په نوم د پاکستان د پروژې حکومت په پلازمینه کې ووژل، ټولو ته کتل. آیا هلته پولیس نه وو؟ دوی هر څه کولی شي، هر څه وژنې کولی شي. خو ځینې ډلې دوی د لاسه وتلي دي چې هغه د دوی د کفري قوانینو په ضد اجزي دي، اما ځینې ډلې د دوی استخباراتو تر څارنې لاندې کار کوي. حتی د مولانا او ملایانې دا کوشش کوي استخباراتي پروژې واخلي، بیا غږ کوي لکه مولانا فضل الرحمن کله د افغانستان د اوسني حکومت په طرفداري غږ کوي، کله بیا د پاکستان د طرفداري. دا لوبې دي. پاکستان په هر کلي کور کې د دوی اجنټان شته، او د حکومت په ضد که څوک پاسون کوي یا یو څه لیکنه کوي، هغه د خزه کنری ورکیږي حتی څوک پښتنه نشته کوي. نو آیا دغه تورستان چې هلته بنو کې دومره غټ پلان نیسي دوی مخکې له مخکې د دوی د استخبارات څارنه نشي کوی دا مخه نشي نیوی همداسې نورې. زه بیا وایم چې دغه چاودنې که چیرې په لاهور کراچي اسلام آباد په هیرا منډۍ کې شوې وای موږ ویلو چې دا یو جهاد ده، مګر دا افغان وژنه ده. حتی دغه پولیس او آرمی چې په پښتونخوا کې دي دا پښتانه دي، غواړي چې پښتانه قومونه په جنګ سره واچوي.
خا اوس اندر صاحب خی دغه څرګندونې چې تاسو وکړې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت خصوصا د افغانستان سره د روابطو په برخه کې څه باید وکړي؟ فکر ته کوي چې پاکستان خپل دغه لوبه چې ستاسو په وینا دا جوړښت د وخت را شروع کړی ده په دغه شکل دا لوبه پر مخ بوزي، فکر ته کوي چې اوس د ډیر زیان وخت را رسیدلی پاکستان ته او پاکستان به متاسفینو چې پاکستان په اقتصادي لحاظ مشکل لري، یعنی تاسو فکر نه کوئ چې دا لوبه باید بدله کړي د پاکستان حکومت او کې ونه کې بدله ممکن دوی ته جنجال نور هم زیات شي؟
که چیرې د افغانستان اوسنی حکومت په خپل کورنیو حالاتو کې بدلون ولی د افغانانو لریواله بیرته نږدې کړي، یو داسې حکومت چې هغه د ملګرو ملتونو لخوا پېژندل په رسمیت وپېژندل شي او درته کار حرکات وتپاتې شي، زه باور لرم چې پاکستان نور د نړۍ د نقشې نه ورکیږي. او هلته موږ وینو چې ډېر انقلابونه بلا هم وشي، همدا اوس هم اعلان شوی چې په 14 د اکتوبر به پښتانه یو لوی تظاهرات کوي چې شاید ډېر بدلونه راشي او خلک ناراضه دي. بل د ډیورنډ کرکړنې کرښې د دروغجن قرارداد اتیش سره کیږي، ملګري ملتونه هم باید په دې باندې پوه شي چې دا خاوره زموږ د موږ ته تسلیم کړي او د پاکستان دا کمی وسم ډیره خطرناکه ده. د امریکا متحده ایالات
تشکر اندر صاحب
بل اغیر ګلری کړي دا کړي تورستان لا سورزي په سیمه کې یو نور
اندر صاحب مننه.
نړۍ په ځانګړي ډول امریکا د پاکستان پاکله درست فکر وکړي موږ افغانان دوی سره کوي چې نوې پیمانونه نوې قرارداد
تشکر تشکر اندر صاحب. زما لنډه پوښتنه ده که ډیر ثانې ماته ځواب راکړي، ډیر لنډ. وضعیت موږ تاسو په سیمه کې وینو چې حساس دی او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې هم شته، څه کول پکار دي طالبانو ته چې د نړیوالو فشارونو څخه ځان خلاص کړي او د دغو ډلو په وړاندې چې نړۍ ادعا کوي په افغانستان کې شته څه ډول اقدامات پکار دي چې مشکل حل کړي؟
مننه کومه. درې کاله کې حکومت سرپرست د افغانانو غږ نه اورېدل کېږي. اقتصادي پروژې هسې دوه درې وې، افغانان اوس هم هجرتونه کوي، د نجونو ښوونځي بند دي، د نړیوالو سره هغه غوښتنې چې د اسلام سره او موږ د نړۍ سره ټکر کې دي هغه باید ټولې ومنل شي. افغانان باید دا هېواد یوازې طالبان نه دی، ټول افغانانو ده. او که نه وي موږ د تېرو حکومتونو هغه تجربې نه لرو، د خپله د طالبانو د امارت تجربه نه لرو.
تشکر اندر صاحب،
مننه. دا حالت باید رانه چې افغانستان کې باید یو قوي افغاني
حکومت
لدا ټیم
چې او افغانان باید په خپل کور راستنیش کور ودان. د پوزي چارو کارپو احمد خان اندر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه کور ودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پوری. تاسی دا خبرونه دی امریکا غاک دی سادلائت لاری پا مستقیم توگا لیدلی همشه.
قدرمنو دوستانو بیا هم خره غلاست. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نشه توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل امیر فرمان په جدي ډول عملي کوي. دوی د همدارنګه د مسؤلین غواړي چې د نشه توکو د خرڅونکو یا پلورونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه د ابراهیم مومند راپور اورو. له راپور وروسته د میلمه سره مرکه لرو.
دا دوهم ځل چې د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت لخوا هغه سلګونه کیلو نشه یي توکي سوزول کیږي چې په تیرې یو کال کې نیول شوي دي. د طالبانو د مسؤلینو په خبره دغه 311 کیلو نشه یي توکي چې پکې شیشه، هیروین، تریاک، ټابلیټ کاګولۍ او نور نشه یي توکي شامل وو د 215 عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو.
نو دغه جمله درې سوه او یولس کیلو ګرامه وزن یې درلوده چې په دې کې شیشه وه 2 کیلو 800 ګرامه او هیروین وه 1515 ګرامه. تا تریاکو شپږ کیلو او یو سل اتاتیا کیلو ګرامه ټابلیټ وو شپږ نوي کیلو پاتې نور چار سو چې جمله درې سو او یو لس کیلو ګرامه وزن لري چې دا نن وسوسه وسول یتا سي حضور په عیني حضور کې
کاپیسا یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د یو ان او ډی سی د تیر میلادي کال د کوکنارو د سرویل مخې په دغه ولایت کې کوکنار نو کرل شوی خو بیا هم د کاپیسا ولایت اوسیدونکي له نشي توکو سره ګړندې مبارزه غواړي
والله به احساس بسیار واقعا 100% خوشحالی داریم خوش هستیم همه ملت ما امروز خوش است که مواد حریق ساختن و خواهشمند هستیم که ازی بیشتر پیگیری کنن حریق کنن مواد تا آینده تو از جوانه ما خراب نشوند
دا خوډیر کار شو چې حکومت ونیول دا مواد مخدر ویس وزول موږ ټول خوشاله او راضی یو ډیر کار شو موږ هم سره همکار یو دولت څونه هڅه وکي چې چکپن اضافه کی هر ارزای کی ونسی ویس زای ټول ولس به خوشاله شي
د کاپیسا ولایت مسولین وای چې امنیتی مسولینو یې په تیرو څو میاشتو کې یو سل ولس ډیر بس مخدر حکومتارو لکه څه پک کړی دا او همې د نشي توکو د قاچاق په تور 219 تنه له نشي توکو سره یو ځای نیولې دي او محکمو ته یې سپارلې دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
ترنو دوستانو، د نشي توکو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او برنامو د معینیت پخوانی سلاکار همایون نوابي صاحب راسره په پروګرام کې دی. نوابي صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست.
السلام علیکم. سلام تاسو
لیدونکو، تشکر. نوابي صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مودان نوابي صاحب، تاسو وینئ چې طالبان تل ادا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې جدي مبارزه کوي او دوی په دې اړه خپل د امیر فرمان هم عملي کوي. ظاهرا امریکا هم په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د طالبانو مبارزه ستایلې ده او ویلي دي چې لاسته راوړنې لري. اما زه غواړم ساس څخه پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دغه د نشه یي توکو بحث څومره پیچلی دی. آیا د دې امکان شته چې د نشه یي توکو په وړاندې داسې مبارزه وشي چې دغه پدیده سل په سلو کې له منځه ولاړه شي؟ غواړم دا د مبارزې په نوعیت او د دې نشه یي توکو د کاروبار په پیچلتیا باندې لن نظر خپل راسره شریک کړئ.
مننه. اول خو زه فکر کوم چې دا کوم مبارزه چې موږ تاسو په دې باندې بحث کوو دا یوازې د افغانانو د افغانستان مبارزه نه ده، دا یو ورته سیبودی مشکل ویلې سوچ چې کوم ځای کې چې تقاضا وي، بیا تقاضا او سره قاچاق او تولید یا پشت منځته راځي. نو په دې برخه کې فکر کوم چې موږ باید داسې همکاری یا همغږي د جهان سره، د دنیا سره، د خپل ګاونډیانو سره ولرو ترسو دا مشکل له هغه ځای نه لکه خپل هغه د مصرف یا د مارکیټ له لحاظ هم توپتل سي او منطقې کار وشي. دوی موضوع چې تاسو ویل چې دا کوم برنامه چې اوس د موجوده دی فکتو حکومت دی تر سره کوي، فکر کوم پرې په فرمانونو پرې مقطعی اعمال باندې فکر نه کوم چې ډېر تاثیرات به ولري، ځکه لکه تاسو په راپور کې چې راغلل زموږ په وخت کې په پیسا یو د هغه ولایتونو او چاغې کې کش صفر پکې ایستو. نو اصل مشکل موږ دنه دا لټو چې دا مشکلات د کومه په منځ کې زموږ افغانستان افغانانو په منځ کې څنګه را پیدا شول، هغه ګورو چې په بیکاری، بیروزګاری، اقتصادي وضعیت شته، عدم موجودیت کوم د سي خم ناشنل یا ملي برنامه نه لرو دي تا که اوس باید وزارت زراعت خپل برخه یا برنامه دي کشت بدیل لپاره باید ولري، یا معدن دی ولري چې کوم کارونه خلکو ته کارونه پیدا کی، یا انکشاف دی حد دی ولري، یا انرژي واب دی ولري چې په ابیاری بخش کې څه کار کوي، سی او سوم رمز کې نور د وبولان دی کوي چې تر څو د خلکو اقتصاد او خلکو ته دی بزکو او د
وګور
دا کوم برنامه دي چې د افغانستان کې د نغله په منطقه کې به بله.
نو به سبزه بخنه غواړم د پختن زیات دي، زه غواړم چې خپل پختن ټول مترکم. بالکل دا ټکی مهم دی. نو به سبته سي د مونیت په خوانې سلاکار وسو په د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې مو کار کړی دی. کوم دلایل و چې په افغانستان کې د نشې توکو په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې لازمه ولا لکه څنګه چې باید لاسرورینې درلودلای اسی ونه شول موږ تاسو شاهدان چې په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې په نشې توکو روغ دي زیات او په د افغانستان په سړکونو باندې نشې مواد ډیر اسانه او بدون د جنجال خرڅیدل اومده دلایل یا اومده ټکي چې تاسو فکر کوئ د سلاکار په صفت دغه مبارزه بریالي نشوت څو کوم دلایل و چې جمهوریت حکومت ونه توانی چې د نشې توکو مخه ونیسي
فکر کوم یو قوی تعهد د دولت په رهبری په ساته دا یو عمده مشکل او دولت په منځ کې د کوم فساد یو دی دا د غټ ټکی وی چې د افغانستان په ساته دا مشکل لمنځه لاړل خو د منطقوي او بین المللي د کوم هیوادونو او کوم مافیاوي کړي وی چې دا وی رول په دې کې ډیر عمده او مهم و د دې ترڅنګ د افغانستان د مخدره موادو توکو د تجارت کې تاسو هغه والیوم یا پیسې چې وګورئ هغه تقریبا په کال کې 150 میلیارډ ډالر ته رسیدل نو د دې پر لکه د دې هغه مبارزې لپاره چې کوم بودیجه مونږ ته ځانګړی شو تقریبا هیڅ سم نه و د دې لپاره هغه چال اکه مشکل چې تاسو لرئ د هغه ته مبارزه د لپاره شکم بودیجه تر سره کوي دا هیڅ بیلانس نه وي یو بل ته دغه نه بله ام دې ساته مونږ د دې وی چې اوس مونږ د هغه پړاونه وتل یو نه امغه حالت کې یو خو دا مشکل بل بنای نه ولای مخکې به صنعتي مخدراتو کې به تولید لکه 400 نه کوي خاش نو شه اوس هغه حالت بیرته تللې دغه ته صنعتي باندې ولشت د کازمګه هغه صنعتي کښ چې هغه اوس عراق عراق ته تللې البته مارکیټ ورته نږدې ده لکه اروپا او دغه ځای ته رسوي سي د دې پر ځای به موږ افغانانو لکه
چاپ چې خلک دوی بل باندې ولې اوس مننه نووبې سه وخت کم دی دغه ورسته پختنه متر کوم دغه د بدیل معیشت مسله څومره مهمه ده په افغانستان کې حکومت کاروندګر چې کوکنار کری تبه اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی اوس خو په ډیرو سیمو کې مننه دي اما د دوی لپاره که د بدیل موضوع حل نسی فکر نه کوي چې بیا به هم خلک دغه شی ته مخه کوي ځکه د خوایت لري لاندې جواب لته
بالکل لکه څنګه چې تاسو راپور کوم راغلل اوس خلک په دایي ستاسو حالت کې راغلي چې دولت اوس زراعتي کوم برنامه نه لري لکه تحقیقات زراعتي کوم نوې زراعتي کښت بدیل وی ورته هغه باندې کار نه کوي کار نه کوي په دې باندې پادنو کې ورته خلکو ته کار نه پیدا کوي لکه انرژي او اپ کې هر عمر اجتماعي کې موږ تاسو په یاد مې زموږ په وخت کې موږ به برنامه درلود چې دا معتادین چې لکه د بیروزګاری د وزیر له واجې د
تشکر نه
اوسه چې تاسو خړل هغه ته برنامه وی چې وی به لکه ارپای برنامه
ورته کور ودان مننه نو وی سب ډیر زیاته مننه به خنه غوړم چې وخت کم ده ان شاء الله تاسو ته بیا هم پام دی بس زحمت در کوکور مودان چې مخترم برخه واخیسته درنو دوستانو زموږ د نن وضعیت پروګرام هم دلته پات رسیږي ساسي غخ خبرونه راتلونکي د زموږ همکاران په څو شیبو په سټډیو کې وی له تاسو له کوم چې زموږ سره پات شي او د امریکا غخ خبرونه در سره تعقیب کړي
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنۍ چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیز